سلام د سهار ته بجې شوې ده سفیو لاستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کوو د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو اعلامیه کې طالبان په دې وغندل چې له واک رسیدو درې کاله وروسته لا هم د بشري حقوقو سرغړونه د جنسیت پر بنسټ تعقیب شکنجه خپل سره نیونو او سانسور ته دوام ورکوي دغه سازمان په طالبانو غا کړی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونه پای ته ورسوي په بیان کې راغلی په 2020 کال کې د طالبانو له واک رسیدو وروسته په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونه مخ په زیاتې دودی د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت ویلي نن د هیواد د سیندیزو او زو په ځینو ځایونو کې د تیزو بارانونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو اټکل شوی دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د ناڅاپي اورښتونو او سیلونو د راوتلو ډېر اټکل د کابل او هلمند په سیندیزو او زو کې شوی دی په خبر پاڼه کې هم دراز ویل شوی د سیلونو او اوبو د کچې د لوړېدو احتمال په ځانګړي ډول د کونړ لغمان ننګرهار لوګر پکتیا غزنی خوست او پکتیکا په سیندونو او خوړونو کې ډېر دی د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له هغو خلکو چې د یادو سیندونو پر غاړو استوګندي غوښتي احتیاطي تدابیر ونیسي او د سیل راوتلو په صورت کې د سیند له غاړو لیرې شي د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دوشنبه ماښام د ګواتیمالا لوبډله ماته کړه دا لوبه د کانټیننټل کاپ سیالیو په لړ کې د تایلند په کوربتوب شوه افغان لوبډلې 15-4 بریا خپله کړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس تر ګواتیمالا وروسته افغانستان نن سهشنبه له کویټ سبا له استرالیا او اخري لوبه کې پنجشنبه له کوربا تایلند سره مخ کیږي د یادو سیالیو هدف د فوټسال راتلونکي نړیوال جام لپاره شي د روان سپتمبر په 14مه په ازبکستان کې پیلېږي چمتووالی دی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو د ایران پر اسلامي جمهوریت غاکړې چې سمدستي د اعدام سزاوي ودروي دوی د خبرداري ورسله غوړ کړ چې په اگست میاشت کې په ایران کې د اعدام شوو کسانو شمیر 93 ته ورسید د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ دفتر د دوشمې پورس په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ د دې ادارې د کارپوهانو لخوا راټول شو او ترلاسه شو معلومات پر بنسټ د اعدامونو شمیر چې په جولای کې 15 په اگست کې لږ تر لږه 2 برابره شوی په ایران کې د روان کال له پیل راهیسې د اعدام شوو کسانو شمیر له 400 اوښتی او لږ تر لږه 15 ښځې پکې شاملې دي په دې ډله کې نږدې 10 افغانان هم شته اکثر اعدام شوي له مخدره موادو سره د تړلو جرمونو په تړاو دي خو اندېښنې دي چې د ایران رژیم خپل سیاسي مخالفین او ګڼ هغه کسان هم اعدام کړي چې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال نیول شوی دي د پاکستان د سیړنې او امنیت د مطالعې مرکز چې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه راپورونه خبروي په تازه راپور کې ویلي 13 اگست د 2013 کال جولای راپدې خوا د غیواد لپاره تر ټولو خنډې میاشت و د غیر حکومتي مرکز په خپل راپور کې د یکشنبې پورې خبر کړی ویلي په 13 اگست کې په بلوچستان کې تر معمول ډېرې امنیتي پیښې وشوې خو د ورته ورو میاشت پر طلب خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې امنیتي پیښې یو څه کمې وې د سیړنې او امنیت د مطالعې مرکز زیاتوي د اگست میاشت د پاکستان لپاره سږ کال تر ټولو خنډې و او پکې 245 تنه وژل شوي د مرکز پر اساس په وژل شوو کې 29 ملکان 45 پوځیان او 103 د دولت وسلوال مخالفان دي او اروپایي کمیسیون له منګولیا غوښتي د جرمونو له نړیوالې محکمې سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د هیواد د سفر په لړ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ونیسي منګولیا له 2002 کال راهیسې هغه ژمنې منلې چې روم د کړنلارې غړي باید اجرا کړي د اروپایي کمیسیون ویاندوی پرون د روم کړنلارې ته په اشاره وویل دوی د دې سفر په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې او په منګولیا کې د خپل پلاوي له لارې د جرمونو د نړیوالې محکمې په اړه خپل دریځ په زغرده روښانه کړی دی د همدارز ویلي اروپایي اتحادیه په اوکراین کې د نړیوالې نایي محکمې د تحقیقاتو ملاتړ کوي او د ټولو دولتونو د همکارۍ غوښتنه کوي لکه چې د جرمونو نړیوالې محکمې پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې د جنگي جرمونو په خاطر د روسیې د ولسمشر د نیونې حکم صادر کړی دا لومړی ځل دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جرمونو د نړیوالې محکمې یو اړوند هیواد ته سفر کوي چین او روسیې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې اعلامیې سره مخالفت کړی چې د ښځو په اړه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره خبرېده دوی دا مسله د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده د سیاسي چارو ځینې افغان شنونکي په دې اړه د چین او روسیې دریځ په افغانستان کې د دغو هیوادونو له ګټو او د افغانستان پر سر له سیالۍ سره تړلی بولي تفصیل له عصمت څاروان اورو
تاکل شوی و چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د اگست په 20مه د طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون د غندلو لپاره غړې اعلامیه خبره کړې خو سرګنده شوی چې د امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف د دې اعلامیه مخه ډب کړې ده امنیت شورا په یو بیان کې د اختلاف ته په اشاره ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف پر قانون د انتقادي اعلامیه له صادرېدو سره د دې شورا دوه دایمي غړو مخالفت کړی دی که څه هم په بیان کې د دوه هیوادونو چې د دې وړاندې سره مخالفت کړی دی. نمونه نه دی یاد شوي، خو ویل شوي چې هغو استدلال وکړ چې د امر بالمعروف قانون د افغانستان کورنۍ مسئله ده او په اوس وخت کې په دې نه ارسي. خو په بیان کې یادونه شوي چې روسیې او چین ویلي دي چې د بشري حقونو په شان مسایل باید افغانستان ته د بشري مرستو له موضوع سره ونه تړل شي. چین او روسیې ته ولې د افغان ښځو او نجونو موضوع دومره اهمیت نه لري چې د هغې په خاطر پر طالبانو د یوې اعلامیې طرحه ده فشار راوړل شي؟ په برلین کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر وایي چین او روسیه د خپلو ګټو له عینکو د افغانستان مسایلو ته ګوري او له لویدي سره د افغانستان پر سر سیالي په پام کې لري.
هغوی اوس وخت کې د دغه رقابتونو نه په استفادې سره غواړي چې افغانستان سره دوی نږدې پاتې شي او داسې کارونه کوي چې د افغانستان نه دوی ته کوم مشکل د دوی هیوادونو ته رامنځته شي. نو د دې په خاطر د چین او روسیې هیوادونه ډېر کوشش دا کوي چې طالبان سره نږدې پاتې شي، نه چین او نه روسیه دې پسې ګرځي چې په افغانستان کې بشري حقوق یا بشري ناورین په کومه کچه دی، یا د ښځو ونډه په ټولنه کې، یا د ښځې تعلیم. دوی ته دا ډېر ارزښت نه لري، بلکې د دوی ګټې او منافع ډېر ارزښت لري.
د ملګرو ملتونو د بیان پر اساس چې پرون دوشنبه په ډاګه شو د فرانسې، امریکا، بریتانیا په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځینې غړي استدلال کوي چې که طالبان غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي او د نړیوالې ټولنې اقتصادي مرستې ترلاسه کړي، باید نړیوال معیارونه ومني. په بیان کې زیاته شوې چې دا هیوادونه د طالبانو د تګلارو په باب په ځانګړي ډول د هغو اقداماتو په تړاو چې د ښځو او نجونو د حقونو خلاف دي پر طالبانو د فشار پلوي دي. خو چین او روسیې بیا ویلي چې نړیواله ټولنه باید له افغانستان سره مرسته وکړي او دا چاره د بشري حقونو په شان مسئلو سره ونه تړي. د طالبانو د امر بالمعروف قانون چې ښځې د مخ په شمول د ټول ځان پر پوښلو مکلفه وي او له کوره د باندې حتی د هغوی پر ژغ بندیز لګوي، د بشري حقونو د ټولنو او ملګرو ملتونو په شمول له پراخو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیان کې ویل شوي په داسې حال کې چې د امنیت شورا غړي عموما د یوه آباد، سوکال، سوله ییز او له ترهګرۍ پاک افغانستان هیله لري، دغه هدف ته د رسیدو د څرنګوالي په برخه کې اختلاف لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په اسرائیل کې هغه پراخ کاربندیز چې د حماس د سختدري زیډلې په لاس کې د برمته اسرائیلیانو د کورنیو د غړو په غوښتنه پرون سهار پیل شوی و د اسرائیل د کار د سترې محکمې په حکم پای ته ورسید. دغه اعتصاب وروسته له هغه پیل شو چې د اسرائیل پوځ د یکشنبې په ورځ وویل د شپږو نورو برمتو مړي د رفا په یو تونل کې موندلي دي. د یرغملو خپلوان د خپلو عزیزانو د خلاصون لپاره له حماس سره د اوربند د موافقې غوښتونکي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې له عصمت ساروان اورو.
په اسرائیل کې پرونی عمومي اعتصاب چې پر صدر اعظم د فشار راوړلو لپاره د اسرائیلي کارکونکو او د کارګرانو د اتحادیې په غوښتنه پیل شوی و، د دغه هیواد د کار د سترې محکمې په حکم پای ته ورسول شو. د دې کاربندیز هدف د حماس لخوا د نیول شویو اسرائیلي یرغملو د خوشي کولو لپاره د موافقې نهایي کول و. د کار سترې محکمې پریکړه وکړه چې د اعتصاب انګیزه د کارمندانو او کارګرانو له اساسي حق سره په مخالفت کې ده او د هغوی د قانوني حقونو سرغړونه کیږي. د محکمې د حکم له مخې اعتصاب د دوشنبه د ماسپښین په 2:30 بجې ودرول شو. د اسرائیل د مالیه وزیر د محکمې د پریکړې هرکلی وکاوه. بتسال ال سموتریچ وویل چې محکمه معلومه کړه چې اعتصاب سیاسي و. هغه زیاته کړه چې د دې ډول غیر قانوني کړنو دوره پای ته رسیدلې ده. ښاغلی سموتریچ له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره یو ځای د کار سترې محکمې ته د عمومي کار بندیز خلاف عاجل شکایت وکړ او استدلال یې وکاوه چې اعتصاب د هغو شرایطو لپاره اړین و چې په کې د کار کولو حق او د کارګرانو حق اخیستل شوی وي. دغه اعتصاب په غزه کې د حماس د افراطي ډلې له خوا د شپږ تنو وژل شویو برمتو د جسدونو له موندل کېدو او په وړاندې یې له پراخو لاریونونو وروسته پیل شو. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له خوا یوه ترهګره ډله ګڼل کېږي. د اسرائیل پوځ د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د غزې ترنګې په جنوب کې د رفح په یوه تونل کې د شپږو نورو اسرائیلي یرغمل مړي موندلي دي. د پوځ په وینا دا کسان تر موندل کېدو لږ مخکې وژل شوي وو. د اسرائیل دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې وویل په موندل شویو جسدونو کې درې ښځې او درې نارینه دي. د اسرائیل پوځ زیاتوي دغه شپږ کسان شایي یوه یا دوی ورځې مخکې د حماس ډلې لخوا وژل شوي وي. د رفح په تونل کې د دغو اسرائیلي یرغملو د مړو له موندل کېدو وروسته د یکشنبې په ورځ د 101 پاته برمتو کورنیو د اسرائیل له خلکو وغوښتل چې په خپلو اعتراضونو اسرائیل ولړزوي. د یرغمل شویو کورنیو اتحادیه په اسرائیلیانو ژغ وکړ چې په بیت المقدس کې د صدر اعظم د دفتر مخې ته د یکشنبې په ورځ د ماسپښین په 4 بجو او همداراز د ماسخوتن په 9 بجې په تل ابیب کې د دفاع وزارت ته نږدې د اعتراض په دود لاریون وکوي. د برمتو د کورنیو اتحادیه د اسرائیل د ټولو کارګرانو له اتحادیې څخه هم وغوښتل چې له دوشنبې څخه اقتصادي فعالیت او تولید ودروي او اعتصاب اعلان کړي. په ورته وخت کې د اسرائیل د اپوزیسیون مشرانو پر صدر اعظم تور پوری کړ چې له افراطي ډلې حماس سره یوې ممکنه هوکړې ته د رسیدو لپاره په خبرو کې په خنډ رامنځته کولو سره خپل لاسونه د یرغملو په وینو ککړ کړي او د دې ځوانانو د وژنې ګناه به په خپل ریکارډ کې د تور داغ په توګه ثبت کړي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
دوی کاشکې بیا خپلم دارکه پر دې شی باندې عمل وکړي. دوی خو عمل هم پر دې نه کوي. دوی خپله بیا د څه شي د عبیدالله جان غزلې اوري، د نغمې غزلې اوري. دوی خو نو بې دارکم دي. دوی ته حرام نه دي، لیکن ولس ته حرام دي. هغه کار چې ولس ته حرام دي، دوی ته حلال دي.
موسیقی باندې د بندیز خبره ځوانان یو ځل بیا په داسې حال کې راپورته کوي چې د طالبانو حکومت د خپل حاکمیت په پیل کې موسیقي حرام وګڼله. د ځوانانو په خبره دوی ته د موسیقۍ اورېدل د روح غذا وه. له زده کړو او کار څخه یې وروسته اورېدله او خپل وخت یې فخ تېراوه.
خو مې جاوید امیرخیل سندرې اورېدلې. په هغو وختو کې خصوصا چې زه به تخصص شوم یا له درس څخه فارغ شولم یا به کومه تفریح ته له ملګرو سره خصوصا یا بانډیوالانو سره، هر انسان موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي.
نن همدموضوع چېرو ملکیم وکړو. قدر من اردو کو یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت پر عام ولس باندې د موسیقۍ اوریدل بند کړي، دوی حرام ګڼي خو خپل یې بیا اوري. د ځوانانو په خبره د دوی لپاره هیڅ داسې څه نشته چې د خوښۍ احساس ورته وکړي او خپل ذهن یې په مرسته آرام وساتي. ځینې ځوانان خو بیا له موسیقۍ سره دومره عادت شوي وو چې په خبره یې د اوبو او خوړو په څیر حیاتي ورته ښکارېدله. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقی وایي چې د دوی په سیمه کې چې کله څوک په ودونو کې موسیقي وغږوي، طالبان زومبیایي او بندي کوي.
په ودو کې زیاتره وخت موسیقي او خوشحالي هغه ټوله را باندې بندي. حتی دا چې موږ د ودو څخه د زمان موږ د واده زمان نه دي دوی راڅخه بیاي د ایکونو هر څه چې راسره د موسیقي اړوند هغه ټول شان راڅخه وړي. زما په یوه ساني بیرته نه رایې لکه وایي تاسو ولې موسیقي لګولې او ولې مو خوشحالیانې کولې. نو واده دغسې په چپ په چپایي تېرېږي لکه د پخوا په رقم داسې نه وي چې خلکو په خوشحالۍ الی ده ورته کولې. په څو شپو به یوازې خوشحالي د کوره نه ختمېده لیکن اوس خوشحالیانې نشته چندانې. څو خوشحالي کولی نسي د بیرې څخه یې نسي کولی په ازاده ډول خو بیا چیرې د بیرې څخه یې لا نسي کولی. اوس به یو بدنامي راورسېږي د زوم به مو راڅخه بوزي یا ناوې راڅخه بوزي. د ځینو کورنیو د خو ناوې زوم یې دواړه په موټر کې پر عام سړک درولي وه.
که دارت وایي چې په کندهار کې معمولا په ودونو کې کومه موسیقي غږېدله؟
مخکې به دا رقم و په جمهوریت کې ډیجی بهیې هم راوستی او داسې مسالې به یې راوستلې یا به یې دیکونه لګول. اوس خو هغه شان خو نهشته فقط دیک هم په قرار آواز سره لګي. حتما یو جاسوس یو څوک ولت موجوده یې چې احوال وړي چې دلته ډیک لګېږي. بالا راسې ډیک هم یوسي او زوم هم د ځانه سره بوسي.
یعنی په عام وخت خو څه کوي اته د خوښۍ په مراسمو کې استاسې نسې کوئ؟
په موټر کې لا نسي لګولی. په موټر کې یو څو کسانو غزلې لګولې راکښته کړې او وهلې ورکړې و بېرته یې پرېښه چې بل وارې غزلې ونه لګ.
دغه وضعیت څومره دردونکی ده؟ څومره د خفګان وړ دی؟
بیخي ډېر د خفګان وړ دی. د بیرې څخه د میلې ځایونه او د ساتېرې ځایونه او خپل په کور کې خوشحالي نه سي کوئ، خپل شخصي موټر کې خوشحالي نه سي کوئ، نو دا دردونکی نه دی؟
مثلا څه فکر کوئ ته تر څه وخته به دغه وضعیت دوام وکړ؟ تاسې دننه په افغانستان کې آیا دا ذهنیت به تغییر وکړي د طالبانو؟ خلق به پریدی تو سندری واوری؟
دا فکر نکوم گست سری که تغییر نخوری. ایس امکانم نلری نه دا تغییر واردی. دا ورست تر بلی دا حالت پر خرابی دو دی. مجلا مخ که آدی وزیفه و شایمای با مدرلو دل آغا وزیفه با مخ دا بیولی. پر مج باندی آغا وزیفه و درولی. یعنی پیسیس چی دی آغا افغانستان که یو دیر مهم بخش دی. پیسیس سایکو سوشل در یادو. دا به حد زیاد از مج با افغانستان که مهم بخش دی چی باید پر مخ بیورل سی. زوانی حالت د شکېدو د پاره دی لیکن دوی را ولاړ سول هغه مکمل ځایونه پر ودرول. دا مکمل ځایونه یې پر ودر په ټول موسساتو باندې. نو دا یو خو دوی خپله دغه رقم راغلی دی افغانستان ته چې پر ښځو باندې هر خوا هر لاره بنده کړې. دا خو پر انجنو پر ښځو باندې پر کوچنیانو باندې یعنې رواني حالت باندې دوی اخته سوي په مریضۍ باندې دوی اخته سوي دي. خو لیکن دوی بیا اوس خپل د مریضۍ علاج هم نشي کوی. هغه د علاج طریقه یې لا بنده کړه. د مکمل سیسیان یې بندې کړلې. پیسیس مکمل بند کې په افغانستان کې.
بله که دارت وایي چې بیا هم په داسې وضعیت کې کله تاسو غواړئ موسیقي واورئ څه په نظر کې نیسئ چې تاسو ته تاوان ونه رسوي؟ د تاسو په خبره د تاسو نارینه بونېځي ښځې بونېځي چې ولې سندرې اورئ په داسې وضعیت کې څومره احتیاط سره تاسو موسیقي اورئ؟
په دومره قرار ژغ سره مخکې به داسې وه ژغ به د باندې خلکو الیده اورېده و ماشاءالله څومره ښه خوشحالي کوي. لیکن اوس د دننه په هوټل کې دننه کسانې لا ولاکه اورېدلی سي چې دا ښځه که یا شاله کوي که یا یو څوک ولاړ دي د لې خوشحالي کوي نه په څه شی کوي دوی څه شی اوري ځکه هغوی نه اوري دومره ژغ کرار یې په لارې باندې ټولو ګوشکیو دا چا په غوږ کې ایښی چې یو موسیقي واوري تر څو یو خپل ذهن سم کړي ورباندې. په عادي حالت کې دغه رقم یې چې ګوشکۍ ټولو په غوږ یي. زموږ د کور و شاته یو کوچنۍ نری کوڅه ده. دغه کوڅه چې دا خامه ده ټول خلک تیریږي را تیریږي. زموږ په کور کې خوشحالي وه. زما د ورینداري درېیمه وه جوړه یې ورته راوړې وه د واده درېیمه ورځ وه. دلته موږ یو موسیقي لګولې وه. دلته خلکو اورېدلې وه د طالبانو اورېدلې وه چې په دغه کور کې غزلې شروع دي. دستیز موږ به دا کارتې ته راغلې وه خو داسې دی چې د زموږ کور کونج کې دی. که چیرې نمایانه وای دستیز موږ د کور خلک بیول بندیان کول یې چې تاسې د موسیقي ولې اورئ. موږ ځای پر ځای بند کړل. بالا موږ ورموږ موسیقي نه اورو خوشحالي هم نه کوو بس چې پرام ناست یو خلاص. او دوی خپله بیرته چم کوي. دوی کاشکه بیا خپل هم دارکه پر دې شي باندې عمل وکړي. دوی خو عمل هم پر دې نه کوي. دوی خپله بیا د څه شي د عبیدالله جان غزلې اوري د نغمې غزلې اوري. دوی خو نو بې دارکم دي. دوی ته حرام نه دي لیکن ولس ته حرام دي. هغه کار چې ولس ته حرام دی دوی ته حلال دی.
دغه عام خلک بیا نسی کولی چې ورته ووایي چې نو ته خپله ولې سندرې اوري؟
نسی ورته ویلی نو په چا کې دومره جرأت خو دې ستاسو سر ور وخري بندې کې یو بل چمپه وکي وهلو ټکول کوي پر عام میدان. یو کس مدارک موږ روان وو پر لارې باندې دا پر دا چوک باندې یو کس یې راټینګ کړی و تر عام میدان پر تورې اندارو باندې چې ستا موټر ولې تورې اندارې لري. یو داسې د غټ سړي ته دې زه پر عام میدان چکې ورسره کولې. آیا دا د دوی د شخصیت د خرابېدو باعث نه ګرځي چې پر عام میدان ته ولاړې شي یو غټ سړی ته چې په ژر سړی دی تا هغه ته چکې ورسره کوې بې عزتي یې ورکوې؟
ته ویل لرې مثلا نړیوالې ټولنې ته هغه کسانو ته چې د تاسو غږ پورته کولی سي تاسو څه ورته ویل لرې چې تاسې ټول حقونه چې په هغه کې یو د موسیقي اورېدل هم دي تاسو ته بېرته ورسېږي څه غواړئ چې ووایه؟
زه فقط دغه ویل غواړم که چېرې دوی غواړي کم اقدام ونیسي نو نور دې ژر تر ژره یو اقدام ونیسي د افغانستان په اړه. یو اړخ ته دی کې دلته دوی وایي چې موږ دوی په رسمیت نه پېژنو او د هرې خوا دوی ته وسلې رارسېږي. دا وسلې د کمه ورته رارسېږي د دوی سره مرستې کومکونه په کمه طریقه کېږي او لیکن بیا هم وایي چې موږ دوی نه غواړو په رسمیت وپېژنو. دوی تعلیم ته اجازت نه ورکوي، دوی ښځو ته اجازت نه ورکوي، دوی ښځو ته اولیت نه ورکوي. لیکن یو اړخ یې هم نه دی معلوم، دوی د یک طرفه سي یا د سم په رسمیت وپېژندل سي او دا د مکمل افغانستان د تورې ورځې په مناسبت کې ګرسره کې ونیسي او یا دې هم دا رقم کې چې یو اقدام دې ونیسي تر څو د دغه حالت ووځي. بالا دغه ژوند دغه حالت پر ټولو بد تاثیر کړی دی، پر یوه کس نه، پر دوو کسانو نه، زما خپله کورنۍ ده. دغه نن موږ د بیرې چې موږ وتلي وو موږ د بیرې موسیقي نه سوای لګولی، موږ هېڅ شی هم نه سوای کولی، همداسې ووتو وګرځېدو چکر مو هغه بېرته راغلو.
بل ځوان بلال چې شاعري کوي وایي د خپل ورور واده ته ټپې لیکلې وي، بیا یې خپله په ترنم وویلې ځکه د طالبان حکومت موسیقۍ ته اجازه نه ورکوله.
یعنی ځوان سپینګری هر چا به موسیقي اورېدله. ما په کلی کور کې لیدلې زاړه زاړه سپینګری سپینګری، یعنې زموږ اوتاس ډېر مشران بول، نو دوی به رادیوګانو ته ناست ډېرې پخوانۍ سندرې ما ته اورېدلې دي، لیدلې مې دي چې دوی اورېدل. موسیقي خو مونږ ډېره علاقه ورسره درلودله پخوا، اوس خو غیر له ترانو نه بس اورېدلی نه سو. دا خو واضح خبره ده، زه خپله کله کله شاعري کوم نو دېشان سره علاقه لرم ډېره زیاته، خو اوس اورېدل ناممکن دي. بېخي چېرته کم واورو او یا چېرته روانو سو په سفر کې موسیقی چلاو رو چک پاین ای کاغی نو من یه بنده او یعنی دیر پا دار تار سره او رو مشکلات زیاد دید با دی برخه که.
بله تاسو ویل ستاسو شایری که وی آیا تر وسه دی تاسو کب شیر کم هنرمند دی سندری پا قالب که لوسته؟
از ما شیر او بله یا لوسته دا زه سور از مخ که زمانگا دی کورانه یعنی واده و دورور واده میو ده اگر پر ما ده خپل طول ملگری خاله زمان اکم کسان چرا تگران و هغه طول می پا دی شیر پا قالب که نمونه ای جور کردی و نو هر چا تا دی خپل دی شخصیت پا اندازی ما توصیف پا گی کرده. بله او لارم ادا سیشن را سرشتا ده آن ترانه ایم لیکلی دی پدی مورد که
ترانونه با تیر سو بیرتا پا شیر بده خبری اون که امده شیر را تو ایا چی تاسو لیکلی ده دی دوستان صفت رو پکی کردی او بیا ده هنرمند پسندره که ویلی
را سرشتا ده مشکل نلکی تو می خپل ملگری خاله زمان ده لکان می رخیستی دی لکه دست می ولی زمان خاله زمان خود دیر دی ده مالیاره که پکیزان ده زین لاری نه چه امیر خان را نهیر نشی ده ده اخلاق زپا تلقام نوار که اوما او حمید الله هم خفه نشی ده غمسری ورته لزړه ډالی کوم. شیر مسافر په فرانسه کې زله وطنه دا پیام ورته لیږم، مسافری دې ډیره وکړه وطن تراشه چې ډاډه در باندې شم، وطن تراشه خدای لپاره زړه مې نازک دې ډیر خفه در پسیم. نن دا ټپې دې چې ما په واده کې لیکلې دي نه دینه بغیر زه ډیره شاعري لرم بغیر لدینه
ډیره زیاته مننه. ډیر خایسته ټپې مو لیکلې دي، له نورې شاعرۍ څخه مو هم غواړی یو څه واورو.
شو غزل درته وایم که داسې حماسي شعرونه درته وایم وطن سره کوم.
نو دا چې د ځوانانو خبرونه دغه شو خبر خیوایه
کافری شون دستا لکه انار خیسته خیسته جانان استا د زلف هر یو تار خیسته خیسته حلقه حلقه پراته دی اننګو باند زلفان استا یار استا زلفان لکه د مار خیسته خیسته په ظلم کې حد کړی باڼه یې لږ تقدیر کړی په ظلم کې حد کړی باڼه یې لږ تقدیر کړی په زړه باندې زما کوي گزار خیسته خیسته تا
تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکرم تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکرم دا غټ غټ سترګی خمار خیستا خیستا بڑا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا بڑا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا چې بیا درد شروع نکړي ازار خیستا خیستا تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو نو دواړه بزندې کړو ځان په دار خیستا خیستا
ډیر زیاته مننه اوس تاسو ته وخت غواړم
السلام علیکم
امرخیل چې په موټر کې به موسیقي اوریدله هغه هم د ستړیا د رفع کولو لپاره د سندرو اوریدل
زه پټول کې وایم چې هر انسان د ژوند دغه ناخوالو ته او د ستونزو څخه د ځان ساتلو لپاره هر انسان یعنی یو لنډ وخت لپاره موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي کله انسان بیکاره سي او دغه کاري ستونزې ماحول هغه مشکلات چې دی تر ورسره اخته او غواړي چې هغه له ذهن نه وباسي او یو تفریح وکړي نو به شکه چې موسیقي ذهن ته او هغه ستونزې کړونه چې تلري ذهن برطرف کی او تاغه روحی او ذهنی حالت آرام کی
بله در تو چې په خادي څومره موسیقي اوریدل او وس څومره اوري
زکه په ټوله کې وایم چې خصوصا د ځواني په دوران کې هر ځوان تنه ځنه تازه ځوانان چې بلغه ترسیږي نو به شکه چې له موسیقي سره کو غړي ونه غړي دی انسان یو ډول نه یو ډول اړیکه پیدا کیږي ما په خو فکر کوم تقریبا یعنی همدغه یو 80% یو بیا دمه به هغه وختو کې خصوصا چې زه به خاصه سوم یا به درس ته فارغ سولم یا به کومه تفریح ته ملګرو سره خصوصا یا باندېوالو سره تفریح ته نو چې به شکل موسیقي څخه به مو ګټه اخیستل استفاده کوله اوس تقریبا شاید یو 10% یا 20% له موسیقي څخه مو ګټه اخلو
څومره دي خوښيږي چې بیرته دی په خوا په څیر ډیره موسیقي واوري
دا خو شرایط پر فرقی کنه شرایط پر چې انسان څومره وخت لري که وخت زیاتی تفریح سره زیاته کوي سی امکانات ورته مساعدی زمينه دغه دي مشکلاتو نه دی فارغي به شک چې سړی زیات موسیقي اوري او دا چې د ژوند په ناخوالو کې ناچارو کې سړی راګيري او لاسي بندي نسی کولای چې موسیقي ته لاسرسي ولري نو به شک چې کمه به ګټه ترې اخلي
په موټر کې څومره زمينه درته مساعده د کلاس یو چیرته سفر کوي ته موسیقي واوري
که موږ تاسو د افغانستان په مورد کې خبري وکړو اوس خو په ټولیز شکل باندې په افغانستان کې موسیقي مطلقا بنده ده که ته هم واړی چې له موسیقي څخه ګټه واخلي یا ذهني روحي فشار خپل راکم کې یا تفریح واړی وکي هم نسی کولای ځکه امکانات نسته ده ته بیرته له عاقبت نه له راتلونکي څخه ویره لري چې خدای نه خواسته په یو ډول نه یو ډول زه له کومې ستونزې سره مخ نه شم له دې نه بهتر لوی جنجال سره مخ نه شم چې خدای نه خواسته زه به واړم چې موسیقي واړم دغه ذهن او دغه خپل روحي روان آرام وساتم او هلته به داسې یو جنجال ما تخته جوړ کړي چې نورو کسان چې ووم غړی لږ جنجال نه به وتای نسی نو په اوس شرایط کې خصوصا په افغانستان کې د موسیقي اوریدل نو یو زبو په ټوریز یو لاند جمله کې وایم چې ناممکن سوي ده
لرواني اړخ څومره بد تاثیر کوي چې خپل شخصي کار چې هغه د هر سړي خپل شخصیت پورې اړه لري هغه نسی کولای لرواني اړخ څومره مایوسه کوي چې کله ته نسی کولای اته خپل موټر کې موسیقي واوري
به شک چې په روح روان باندې د انسان دا ډیره غټه غیزه کی د چته الله تعالی په خپل آزاد خلق کړي تا ته خو بد اعصاب او عقل ذهنیت شعور در کړی دا خپل په خپل توان باندې ځان پر یو ځای پر رسولای دا او ته د خپل د ژوند شخصي ژوند تیرولو چې وګړي هغه په کوم ډول باندې خپل ژوند وکي نو ته ورته د غزبن کولو حق ونه لري هغه تل یو مسلم حق چې هر انسان ورته لري کنه هغه حق واخیستل بېشکه چې دا په انسان باندې په ځوان باندې په روح روان باندې ډېر غټ تاثیر کوي
که اوس داسې پوښتنه وکړم چې هنرمندانو کې د چا سندرې د تاسې خوښېږي او غواړئ هغه وخت چې تاسو خپله فکر کوئ چې موسیقي ته اړتیا لرئ هغه واورئ څوک مو خوښ دي
زه په ټوله کې ما درته ویل چې اوس خو شرایط تغییر سوی دی محال تغییر سوی ده پخوا می جاوید امیرخیل سندری اوریدلی ده نغمه خپری سندره سره مینه درلودله کوم وخت چې زمينه به مساعد است یا برابر است ولا ترګټه به مخسله
په افغانستان کې خود دی دی سندرو زمينه د تاسو په خبره نه ده درته برابر نو مونږ به دی جاوید امیرخیل د غورشته سندره چې ډیرای کسان خوښوي دا اغلک ټوټه درته واورو
نړۍ مننه قدرمن شي
اوس ښه وخت لري دیاغلی اسما کاکړ په خبره کوم کسان چې وای موسیقي د روح غذا ده د دې چړنې مخې وای ثابت شوی حقیقت دی هغه زیاتوي
موسیقی کسان چوایی چه موسیقی ده روح یا روان غذا ده دای غلط ندی ویلی. زکا چه تدمون فکر رو چه یو ماشون ده مور پرنست که وی که مور یو سندر واوری آغا احساسویه. که بدی خبری واوری اخم پا ماشون باندی تاثیر که وی. داست نده چه دوی چه موسیقی طالبانو منع کرده چه حرام ده. پس ماشون یاد از شیطانی کرده. آغا ماشون چه ده مور پا گیده که دی. څنګه دا احساس لدی غولی ولی خوشاله کیږي د یو موزیک په اوریدو او خزو ته دا تبابت ثابته کړي دا علم ثابته کړي او دوی خود علم او د پوهې نه لري دی دوی وایي چې دا غږ حرام دی موسیقي د روح غذا ده موسیقي سره خلک آرامش احساس کوي حتی دغه زموږ خبرې چې دی ټول یو موزیک دی انسان د موزیک سره ژوندی دی
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تر بیا فرض کی چې یاست الله مومال او ملګری درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام درسی ساعت خبرونه ته هر کله راشي نن سه شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او د لسم ټولګیو بیولوژي لولو خبرونه درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او لازادې رادیو خبريږي دلسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم نن به د کیمیا او بیولوژي ترمنځ یو مشترک درس وړاندې شي او دا موضوع عضوي مرکبونه دي په عضوي مرکبونو کې ښوونکی راته د قندونو او نشایستې په ګډون ځینې هغه عضوي مرکبونه بیانوي چې د انسان په ورځني ژوند کې هغه ته انرژي او د کار وړتیا وربخي
په میتابولیزم کې موږ د انابولیزم او کتابولیزم په باره کې ډېرې خبرې وکړلې چې په انابولیزم کې د ساده عضوي مرکباتو څخه پیچلي عضوي مرکبات جوړېدل دلته هغه عضوي مرکبات په لنډ شکل سره ځینې یادونه کوو د هغوی څخه کندونه نشایسته سلولوز پروټین شحمونه او انزایمونه وایو اول راځو قند ته قند د بدن د انرژي د پوره کولو او د حرارت ترلاسه کولو یو ډیره مهمه سرچینه ده کله چې موږ یو ګرام قند وسوځو د هغه څخه موږ ته 4 کیلو کالوري یا 400 کالوري انرژي په لاس راځي خپل کالوري څه ته وایي کالوري د یو اندازې حرارت او انرژي څخه عبارت ده چې د یو ملي لیټر خالص اوبو د تودوخې درجه تر یو سانتي ګریډ پورې لوړوي کندونه خپل په ترکیب کې کاربن هایدروجن او اکسیجن لري د دې عمومي فرمول CX H2OY دی مونوسکرایډ ډایسکرایډ او پولیسکرایډ د دې ډولونو څخه دي مونوسکرایډ یا یو کیمتا کان چې په هغه کې ګلوکوز او فرکتوز شامل دي ډایسکرایډ یا دو کیمتا کان چې هغه کې سکروز شامل دي او پولیسکرایډ یا څو کیمتا کان چې نشایسته او سلولوز پکې شامل دي ډایسکرایډ او پولیسکرایډ خپل د مونوسکرایډ د یو ځای والي څخه لاسته راځي د هوا د ډلې څخه یا د پولیسو کرایې د ډلې څخه نشایسته ول وایو نشایسته د نشایسته هر مالیکول چې دی هغه د ګلوکوز سو مالیکولونه سره یو ځای کیږي یو اندازه یا یو څه اوبه د لاسه ورکوي او د هغه څخه وروسته د نشایسته هر مالیکول لاسته راځي او بل سلولوز هم د ګلوکوز د سو مالیکولو د یو ځای کېدو څخه لاسته راځي او رشتو ته ورته جوړښت لري رازو پروتینات پروتینونه د امینو اسیدو څخه خلاص تر ازي دی پیچلي عضوي مرکبونه دي چې خپل په ترکیب کې خو اکسیجن هایدروجن او کاربن لري مګر دغه درو شانو سربیره سلفر او فاسفورس هم لري چې د پروتین جوړول د پاره تر ټولو مهم عناصر دي لکه څنګه چې ما وویل پروتین دی لی مالیکولونه دي چې د امینو اسیدو په نامه د نور کوچني مالیکولو د یو ځای کېدو څخه خلاص تر ازي تر اوسه پورې په انسانانو کې شل رقم امینو اسیدونه پیژندل شوی دي چې په دغه ډولو سره دي امینو اسیدونه چې دي یو اساسي امینو اسیدونه دي یو غیر اساسي امینو اسیدونه دي اساسي امینو اسیدونه هغه امینو اسیدو ته وایي چې په بدن کې نسی جوړېدلای مجبور یو چې د خوړو څخه لاس ته راوړو او غیر اساسي امینو اسیدونه هغه امینو اسیدونه دي چې د خوراک یا د غذا څخه د اخستلو پرته زموږ په بدن کې د بدن ځینې حجرې د نورو امینو اسیدو څخه جوړولای شي یعنی اساسي امینو اسیدونه موږ مجبور یو چې وخورو او غیر اساسي امینو اسیدونه هغه دي چې زموږ په بدن کې خپل هم جوړېدای شي خوړو ته ضرورت نشته بل پروتینونه د امینو اسیدو پر بنسټ باندې دوه ډوله دي یو هغه پروتینونه دي چې په هغه کې ټول اساسي امینو اسیدونه شامل دي هغه لکه شیدې هګۍ او هغه پروتینونه چې په غوښه کې پیدا کیږي او دوه هم هغه ډول پروتینونه دي چې د هغو اساسي امینو اسیدونه لږ دي په عمومي ډول په نباتي پروتینونه هغه لکه د غنمو لوبیا نخود او نور بیلابیل پروتینونه یو تر بل د امینو اسیدو شمیر او سلسله د یو ځای والی د مخه توپیر کېدلای شي یعنی دا هغه پروتینونه دي چې اساسي امینو اسیدونه کم دي مګر په اول حالت کې چې و د هغو ټول امینو اسیدونه چې واقع اساسي امینو اسیدونه و اوس رازو شحمته شحمونه اصلي د شحمي تیزابو او ګلیسرول د تعامل یا د یو ځای والي څخه لاسته راځي دی هم په ډېر اندازه سره انرژي برابر یعنی که وګورو تر پروتین او تر کندونو د شحمو اندازه تر ټولو لوړه ده د یو ګرام شحمو د سوزولو څخه نه کیلو کالوري یا نه سوه کالوري انرژي موږ ته لاسته راځي شحم دی هم د کاربن هایدروجن او اکسیجن څخه جوړ دی په اوبو کې دی غیر منحل دی نسی حلیدلی او دی دوه سرچینې لري چې یوه حیواني سرچینه ده او بل نباتي سرچینه ده د حیواني سرچینې شحم چې دی هغه په جامد شکل موږ ته لاسته راځي او د نباتي سرچینې شحم چې دی هغه موږ ته په مایع شکل باندې لاسته راځي په پای کې انزایمونه دی عضوي توکي یا کتلیستونه دي چې د ژوندیو حجرو دننه د کیمیاوي تعاملاتو د چټکتیا د تنظیموالي کار لري په ژوندۍ حجره کې یا په ټوله بدن کې په زرهاو بیلابیل انزایمونه شتون لري په اصل کې خبره داسې ده چې کچیر انزایم موجود ونه لري حجره هم شتون نسی درلودلی یعنی بیل انزایم حجره ژوند نسی کولای د انزایمو زیاته برخه پروتینو جوړه کړې ده مګر غیر پروتینی برخه هم لري چې په هغه کې تر ټولو مهمه برخه یې ویټامینونه دي په زیاته باندې بیا په ویټامینو کې ویټامین بی شامل دي
اوس هم دی ولسم ټولګي بیولوژي په ولسم ټولګي کې نن د بیولوژي یو جالب درس وړاندې کیږي نن په نباتاتو کې د تنفس څرنګوالی وایو په دې برخه کې به خونکي مخته د نباتاتو د تنفس سیستم بیان کړي او دا برته وایي چې غیر هوازی تنفس څه ته وایي
د حجروي تنفس یا سلولر ریسپایریشن موضوع په دې ویډیو کې تر بحث لاندې نیسو په سر کې حجروي تنفس وایي دغه څخه ورسره د ګلوکوز تجزیه ګلایکولایزس د کریبز دوران غیر هوازی تنفس د هغه اهمیت او زیایي ترکیب پر دغه باندې بحث کوو د هر څه در مخه راځو حجروي تنفس ته هغه تشریح کوو حجروي تنفس وایي هغه عملیه ته ویل کیږي چې د غې په وسیله حجره د خوراکي موادو څخه خپل انرژي برابروي دغه عملیه د حجروي تنفس په نامه سره یادیږي په حجره کې د ساده مرکباتو باندې د خوراکي موادو ویشل د انرژي د لاسته راوړلو پر مخه باندې دا هم د حجروي تنفس څخه عبارت دی او کلاندو وایو تنفس د اکسیدیشن یا د یو شی اکسیدایز کول او ریډکشن یا دغه څخه د اکسیجن ایسته کول دغه عملیه ته تنفس ویل کیږي د ګلوکوز تجزیه چې ویل کیږي د تنفس په پایله کې موږ په دې باندې پوهیږو چې اوبه او کاربن ډای اکساید تولیدیږي. موږ اکسیجن اخلو، اوبه او کاربن ډای اکساید د تنفس په پایله کې کله چې موږ سا د باندې خارج کو د کاربن ډای اکساید او اوبه تولیدو بحث کیږي. د حجروي تنفس د فوتوسنتیز یا د ځایي ترکیب فرمول داسې دی چې ګلوکوز جمع شپږ مالیکول د اکسیجن، دا ځي شپږ مالیکول د کاربن ډای اکساید، شپږ مالیکول اوبه انرژي او اته جش ای ټی پی انرژي راته برابروي. د حجروي تنفس په پړاوو کې یو ګلایکولایزس دی، کریبز دوران دی او د الکترون لیږدونې زنځیر دی یا چین دی. ګلایکولایزس ته اول راځو. د کاربوهایډریت د اکسیدیشن عملیه ده چې په پای کې پایروویک اسید منځته راوړي ځینې، او لومړنی تنفسي پړاو دغه دی او په ټولو ژوندي موجوداتو کې دا رامنځته کیږي. دا عملیه د حجرې په سایتوپلازم کې د اکسیجن په نشتوالي کې رامنځته کیږي. کله چې اکسیجن موجود نه وي د حجرې په سایتوپلازم کې دغه عملیه رامنځته کیږي، ځکه نو هوازی تنفس یا ایروبیک ریسپیریشن ورته ویل کیږي. د ګلوکوز د یو مالیکول څخه دوه مالیکول ای ټی پی انرژي حاصلیږي. ای ټی پی یا اډینوزین ټرایفاسفیټ دا هغه انرژي ده چې حجرې په کار باندې وړي تر څو خپل خوراکي مواد او خپل هغه روزمره کارونه چې دی هغه سرته ورسوي. د کریبز دوران اصلا د انګلیسي کیمیا په د کریبز په اساس حجروي تنفس درې پړاوونه لري. اول دا چې خوراکي توکي د هاضمې په جهاز کې د هضم د عملیه په واسطه په کوچني کوچني مالیکولو تجزیه کیږي، مګر په دې عملیه کې انرژي نه تولیدیږي. دوهم دا ده چې د تجزیه وړ خوراکي توکي په پایروویک اسید باندې تبدیلیږي، وروسته پایروویک اسید مایتوکاندریات د انرژي په خاطر باندې داخلیږي، او د دې ټولو عملیو په پایله کې تولید شوې انرژي په لاندې ډول باندې ده. کله چې ګلوکوز تجزیه سي دغه څخه شپږ مالیکول کاربن ډای اکساید، شپږ مالیکول اوبه انرژي او اته جش ای ټی پی انرژي په لاس راځي. غیر هوازی تنفس یا ان ایروبیک ریسپیریشن، کله چې اکسیجن موجود نه وي د خوراکي توکو تجزیه نسبتا د لږ انرژي په تولید سره، یعنی لږ انرژي راته تولیدوي خوراکي توکي تجزیه کوي مګر د اکسیجن موجود نه وي، دا د غیر هوازی تنفس څخه عبارت دی. تخمر یو ډول غیر هوازی تنفس دی، مثلا الکولي تخمر دی، کند په الکول باندې بدلیږي. زیاتره وخت کې شراب چې دی دغه کند په الکول باندې دلته بدلیږي، دا یو غیر هوازی تنفس دی. لکټیک تخمر دی، کند په لکټیک اسید باندې راته بدلیږي، او د دې عملیه په پایله کې الکول او کاربن ډای اکساید ترلاسه کیږي. د غیر هوازی تنفس اهمیت په دې کې دی چې په نباتاتو کې د قند تخمر څخه الکول او کاربن ډای اکساید ترلاسه کیږي، او بل دا چې په صنعت کې د مهم رول لري. خمیر مایع او یا هغه بکتریاوی چې د الکول په تخمر کې کار اخلي هغه زیات اهمیت په دې کې لري، او بل هم لکټیک اسید تخمر چې دی هغه په تجارت کې په سوداګرۍ کې د پنیر او مستو جوړولو لپاره ډیر کارول کیږي. زیایي ترکیب یا فوتوسنتیز چې څه ویل کیږي، نباتات د زیایي ترکیب یا فوتوسنتیز لپاره د خام موادو څخه لکه اوبه، کاربن ډای اکساید د دې پښتون کې انرژي جذبوي ځانته، یعنی د دې د انرژي د چې د کاربن ډای اکساید او اوبه او خام مواد د دې څخه ترلاسه کوي. دا عملیه د نباتاتو په کلوروپلاست کې د لمر د رڼا پښتون کې، یعنی لمر د لمر څخه د خپل انرژي اخلي، بس دغه د روزمره د غوسو انرژي سو.
مننه چې لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. د دولسم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو وراثت ولوست. نن به د بیولوژي او بل موضوع ولولو. دا موضوع جینیټیک دی. د جینیټیک په برخه کې لومړی خونکې موږ ته په لنډه توګه د جینیټیک تاریخي بحث بیانوي، او په دوام به د ژوندۍ موجود په ژوند کې د جینیټیک علمي ارزښتونه ولولو.
لومړی راځو جینیټیک پیژنو. د دې ترڅنګ د جینیټیک تاریخچه، جینیټیکي انجینري او د جینیټیک د علم اهمیت په دغه موضوعاتو به بحث وکړو په همدې ویډیو کې. اول راځو جینیټیک، خپل جینیټیک چې څه ویل کیږي. د جینیټیک علم چې دی هغه د بیولوژي و څانګه ده، یعنی په بیولوژي پورې اړه لري. د وراثت علم یا هم د خپل جینیټیک یا د جینیټیک علم چې دی هغه د والدین څخه راتلونکي نسل ته د خواصو له لیږد او څرنګوالي څخه بحث کوي. دا چې څه ډول، څنګه، په کومه طریقه او د کومه دلایلو یا هم څه ډول همدغه د ارثي خصوصیات یا ارثي خواص د والدینو څخه اولادونو ته او یا هم راتلونکي نسل ته لیږدول کیږي، دغه علم د جینیټیک د علم په نامه یادیږي. دا علم له وی حجره څخه بلی حجره ته د ولدین څخه نوې نسل ته او یا هم له نسل څخه بل نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو د لیږد څخه عبارت دی. ارثي خواص یا جنیتیک، داس وایي چې جنیتیک علم چې دی هغه چې شو مطالعه کوي دا چې څنګه ارثي خواص له وی حجره څخه بلی حجره ته لیږدول کیږي، د والدینو څخه څنګه نوې نسل ته لیږدول کیږي، او یا هم څنګه له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي. دغه موضوع، دغه څېړنه ټول د جنیتیک د علم په نامه یادیږي. د جنیتیک تاریخچه څه وخت جنیتیک استفاده کېدل یا څه وخت منځته راغله؟ وایي تقریبا ډېر کلونه پخوا، تقریبا 10,000 کاله پخوا، انسانانو د نباتاتو او حیواناتو په اهلي کېدو او روزنه باندې پیل کړی و. هغوی د نباتاتو ډولونه کرلې، بیلابیل نباتات به یې کرل، د دې تر څنګ به یې حیوانات هم اهلي کول، وحشي حیوانات. البته دوی ډېر پخوا د حیواناتو او نباتاتو د ښه نسل د لاسته راوړلو لپاره ډېر هلې ځلې کول، ډېر کوشش یې کوي. د دې د کوششونو په نتیجه کې د وخت په تېرېدو سره ډېر وختونه چې تېر سو، بیا د انسانانو د اړتیا سره سم د حیواناتو او نباتاتو ډېر ښه نسلونه منځته راغلي دي. همدارنګه د دې پوهې څخه د ناروغیو د درملنې او د نوو درملونو په تولید کې او همدارنګه په نورو برخو کې هم د دغه علم څخه کار، یا د دغه پوهې څخه کار اخیستل شوی دی. دوی ډېر پخوا چې کله دوی په نباتاتو حیواناتو باندې اخته، او د دوی په روزنه باندې، د دوی په وده باندې، د حیواناتو په اهلي کېدو باندې، د نباتاتو په کرلو باندې، دوی په دې هڅه کې وه چې وکولی سي د نباتاتو ډېر ښه نسل منځته راوړي، یا نباتاتو حاصلات زیات ولري، د تر څنګ د حیواناتو ښه نسل لاسته راوړي. چې بیا د دغه کوششونو په نتیجه کې کله چې دوی ډېر هلې ځلې وکړې، ډېر کوششونه یې وکړې، دوی بیا د جینیتیک څخه کار واخیستي. د جینیتیک د علم څخه یوازې د نباتاتو حیواناتو د نسلونو د رامنځته کولو لپاره نه، بلکې د انسانانو په برخه کې، د انسانانو د ژوند په برخه کې هم کار واخیستی. د انسانانو دپاره یې د بیلابیل ناروغۍ د درملنې دپاره، د دې تر څنګ د نوي درملو دپاره، د نویو درملو په تولید کې، همدارنګه په نورو برخو کې هم کار اخیستل کېده. دوی په نباتات حیواناتو کې داسې ده، په دې ډول د جنیتیک د علم څخه کار اخیستل چې په جنیتیک کې دوی وکولی سوای چې د یو حیوان ډي این ای بل حیوان ته انتقال کړي، یا د یو حیوان د ډي این ای څخه کټ مټ همهغسې حیوان بل حیوان منځته راوړي. چې په دې سره د دوی هغه د حیواناتو نسل ډېرېدل، همدارنګه په نباتاتو کې هم کله چې دوی جنیتیک څخه کار اخیستي، د جنیتیک د علم څخه یا د جنیتیک د انجینرۍ څخه، دوی وکولی سوای چې نباتات ښه نسلونه منځته راوړي. بیولوژي چې دی هغه یو ډېر پخوانی علم دی چې خپله بشر کولی سوای ډېر شیان پکې منځته راوړي، یا ډېر شیان پکې کشف کړي چې بشر هغه ته ډېر زیات پاملرنه کړې ده. خو د یوې پېړۍ په شاوخوا کې دا علم یو نوی پړاو ته ننوت، یوې نوې سلسلې ته ننوت، چې دغه نوی پړاو نن د جینیتیک په نامه یادیږي. دا جینیتیک علم چې دی هغه یو نوی انقلاب یې په بیولوژي کې منځته راوړي، سره دې چې د دغه یو پیړۍ په شاوخوا کې یو نوی پړاو ته منځته راوړي. دا یو نوی پړاو د جینیتیک په نامه یادیږي، چې د خپل جینیتیک په بیولوژي کې یو مکمل، یو نوی انقلاب یې منځته راوړي. په 13مه پیړۍ کې یو شمېر پوهان په دې هڅه کې وه، یا دوی کوشش وکړ چې له یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي مشخصاتو لیږد تر څېړنې لاندې ونیسي. دوی په دې باندې وتوانېده، یا دوی کوشش وکړ چې له یو نسل څخه بل نسل ته د ارثي مشخصاتو، یا هم د ارثي خصوصیاتو لیږد تر څېړنې لاندې ونیسي، چې دا څه ډول له یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي، یا څه رقم په کومه طریقه سره، څنګه یو خصوصیات یا یو ډول ارثي خواص راتلونکي نسل ته د مور او پلار څخه چې کله ولېږدول هغه ښکاره کیږي او ځینې نه ښکاره کیږي. دغه ټولې تور څېړنې لاندې په 13مه پېړۍ کې ونیوي. خو په دوو عمده دلیلونو باندې ځینې مشکلات منځته راغله، چې هغه له یوې خوا د مناسبو ځانګړتیاو د انتخاب نه موجودیت و، او د بلې خوا هم په ریاضیاتو کې د بشپړو معلوماتو نه درلودل و، چې دوی په ریاضي کې بشپړ معلومات نه درلودل. خو لومړنی شخص چې وکولی سوای، یا په دې باندې وتوانېدی چې د ارثي خواصو په لیږد باندې هغه حاکم قوانین وپېژني، هغه اتریشي راهب ګریګور موندر و. چې هغه ته د جنتیک د علم پلار یا هم د وراثت د علم پلار ویل کېږي، ځکه چې هغه لومړنی شخص و چې وکولی سوی د ارثي خصوصیاتو په لیږد باندې قوانین وپېژني. په 1868 کال کې یې دغه قوانین چې د مشین پر بوټو باندې د تجربو حاصل و وړاندې کړ. یعنې دغه قوانین چې منځته راغله د یا موندل چې کوم قوانین منځته راوړل هغه د مشین پر بوټو باندې د تجربو حاصل و. د مندل په نظریاتو باندې د هغه د مرګ څخه 40 کاله وروسته خلک پوه شول. یعنې د هغه کله چې هغه خپل نظریات وړاندې کول په هغه وخت کې د خلکو دپاره د منلو وړ نه و، خلک پر هغه باندې باور نه کوه. بالاخره د هغه د مرګ څخه وروسته 40 کاله وروسته خلک په دې باندې پوه شول چې د مندل هغه نظریات، تجربې او مطالعې صحیح وه. د جینیټیک علم چې دی هغه یو ځوان او ودې په حالت کې علم دی، یو ځوان یعنی نوی علم دی او د ودې په حالت کې دی. ورځ په ورځ په جینیټیک کې نوي موضوعات راځي، جینیټیک اپډیټیږي او نوي شیان په هغه کې کشف کېږي او هره ورځ یوې موضوع د انسانانو لپاره واضح کېږي. بل عنوان مو دی جینیټیک انجینري. پخوا دا هیڅ چا نه منله، که چیرې مثلا یو چا ته ویل کېده یا به یو ورځ ویل کېده چې د انسان انسولین کولی سود بکتریا په واسطه تولید سي، دا هیڅ چا نه منله چې یوه ورځ به د انسان انسولین د بکتریا په واسطه تولید سي. یا به هم د رومیانو یا د رومي بانجان په جینونو کې نور جینونه داخل سي. دا د خلکو دپاره پخوا هیڅ د منلو وړ نه وه، نه هم چا باور کوله پر هغه باندې. خو نن داسې تخنیک منځته راغلی دی چې دا کار بلکل ممکن سوی دی، یا دا کار شونی سوی دی. په 1923 کال کې ساینس پوهانو یوه تجربه سرته ورسوله چې جنیتیکي مطالعات ته بیخي د بیخ څخه بدلون ورکړ. هغه تخنیک چې په هغې کې د عملي موخو لپاره جینونو ته بدلون ورکول کېږي، او یا هم په بل عبارت هغه عملیات چې په هغې کې د یو ژوندی موجود ډي ان اې په کوچنۍ ټوټو باندې ویشل کېږي او بل ژوندی موجود ته انتقالېږي، دې ته د جینیټیک انجینري وایي. د جینیټیک عملي تطبیق مو بل عنوان دی. وایي د جینیټیک عملي تطبیق په حقیقت کې 10,000 یا هم 12,000 کاله پخوا پیل سوي دي. عملي تطبیق یې 10,000 یا 12,000 کاله پخوا پیل سوي دي، کله چې انسانانو د ښکار کولو او دوی د کوچ کولو، دا چې دوی ښکار کوي او هر ځای ته دوی کډه کول یا هم کوچ کوي، کله چې انسانانو دغه ژوند پرېښودی او ساکن ژوند انتخاب کړ یا هم ساکن ژوند اختیار کړ، په دې وخت کې د نباتاتو په کرلو او د حیواناتو په روزنه پیل وکړ. دوی نباتات یې وکرل او حیواناتو په روزنو باندې لاس پورې کړ. دوی به حیوانات روزل، همدارنګه نباتات به یې کرل. هغه حیوانات او نباتات چې ښه حاصل به یې ورکاوه هغه به انتخابول. هغه نباتات او هغه حیوانات چې ډېر ښه حاصل یې درلودل دوی به هغه انتخابول. د دې ټولو کارونو موخې د انسانانو خوراکي حالت ښه کېدل وو. یعنې دوی موخه دا وه د دې کارونو څخه چې د انسان خوراکي حالت ښه کړي. تر 20 پیړۍ پورې دې کار دوام درلود. تر هغه وخته پورې انتخاب د موټیشن په واسطه منځته راتلونکي بدلونونه وو چې د مطلوبه خواصو لرونکي ژوندي موجودات به یې په خپلو کې القا یا هم کراس کول. په 20 پیړۍ کې کله چې د ارثي جوړښتونو په اړه معلومات زیات شول، د روزنې یا هم د ودې میتودونه هم ښه شول. کله چې په 1980 میلادي کال کې د ډي ان اې قطع کوونکي انزایمونه اختراع شول، هغه وخت د جین تخنیک هم شروع شو. په انساني طب کې د کرنیزو درملو په جوړولو کې د جین تخنیک څخه کار اخلي. د جین تخنیک موضوع چې د هغه د اخلاقي پلوه له دې تخنیک څخه ګټه اخیستنې په اړه ډېرې پوښتنې رامنځته کړې دي. د اخلاقي پلوه هغه لامل یې دا و چې یاد شوی تخنیک یا دغه تخنیک د ګټو تر څنګ زیانونه هم منځته راوړل، د هغې څخه ناسمې ګټه اخیستنې امکان هم موجود و. له همدې کبله د جین تخنیک د تجربو لپاره په ټولو هیوادونو کې ځانګړي قوانین موجود وو چې د قوانینو پر اساس، مثلا دغه قوانینو پر اساس باندې د جین تخنیک څخه یا د جین د تخنیک د تجربو څخه تاسو کار اخیستلی سي. د ساینسپوهانو، قانونپوهانو، همدارنګه مذهبي شخصیتونو کمیټې جوړ سوي دي چې د جین تخنیک په کړنه باندې څارنه کوي. دوی ټول دغه کمیټه دا دنده لري چې د جین د تخنیک د کړنو څخه چې دوی کومې کړنې سرته رسوي دغه څخه څېړنه وکړي. په کرهنه، همدارنګه په مالداري کې هم د جین تخنیک څخه کار اخیستل کېږي. په 1900 میلادي کال کې شاوخوا یو د دغه کلونو په شاوخوا کې یو کروندګر په جرمني کې یوازې 500 کسانو ته خوراکي توکي برابرولی سوی. یعنی یو کروندګر یا یو بزګر نه سوی کولی چې په جرمني کې د 500 کسانو څخه زیاتو کسانو ته خوراکي توکي برابر کړي. همدا و چې په 1900 میلادي کال کې دغه شمیره بیا څلور شپېته کسانو ته ورسېده. د 50 کسانو څخه څلور شپېته ته ورسېده. بیا هم دغه شمېروالی دغه شمېر چې و هغه بسوالی نه کاوه، یعنی بسنه نه کوله چې د خوراکي یا هم د خوراک راتلونکي ستونزې پوره کړي، ځکه چې انسانان یا نفوس ډېرېدی، خو یو بزګر نه سوی کولی چې ټولو انسانانو ته خوراک برابر کړي. د حیواني او نباتي محصولاتو په برخه کې شوي تخنیکونه موږ ته دا هیله راکوي چې د تولید اندازه به نوره هم زیاته سي. په نباتاتو کې د جین تخنیک یو خاص ډول بکتریا څخه کار اخیستل کیږي چې دا کولی سي د تولید اندازه زیاته کړي. دغه بکتریا د نباتاتو ټپي برخې یا هغه زخمي برخې ته د بیګانه جینونو د پلازمید په واسطه نباتاتو نباتي حجرې ته داخلیږي چې بیګانه جینونه د نبات ډي این ای ته داخلیږي او نبات وده کوي. کله چې نبات وده وکړي دغه بیا دغه عملیات چې ده پخپله په اسانۍ سره د ځوان نبات په پروتوپلاست کې سرته رسېږي. د مساعدو شرایطو یعنې هغه شرایط چې ورته مساعد دي په هغه صورت کې له دې حجرې څخه یو نبات وده کوي چې هغه بیګانه جینونه لري. د دې میتود څخه کولی شو چې په بېلابېلو برخو کې کار واخلو او د تولید اندازه زیاته کړو. په حیواني حجرې کې هم کولی شو چې بیګانه جینونه ور داخل کړو یو حیوان ته یا حیواني حجرې ته. د تجربې په ډول یې د موږ د ودې د هورمون جین چې دی هغه موږکانو ته انتقال کړ. په پایله کې داسې موږکان منځته راغلل چې د هغوی وزن د عادي موږکانو څخه دوه برابره و. د دې موږکانو څخه د هغوی وزن دوه برابره و. دوی څه شي وکړه؟ د موږو د ودې هورمون یې واخیستې د موږکانو ته انتقال کړ چې د دغه انتقال څخه وروسته داسې یو موږک منځته راتلی چې هغه د عادي موږکانو څخه د هغه وزن دوه برابره و یا هغه جسامت یې دوه برابره و. د انسان د ودې د هورمون جین یې خوږ ته انتقال کړ سره دې چې خوګانو په چټکتیا سره وده کوله او وزن یې هم زیات شو. خو نیمګړتیاوې یې د هډوکو په بندونو کې وه چې د ځینې نیمګړتیاوې د هغوی د هډوکو په بدن کې وو. د هغوی د بدن کې د هغوی د هډوکو په بندونو کې ځینې نیمګړتیاوې وې. په کبانو کې هم د جین انتقال له یو کب څخه بل کب ته ورسېد. یعنې دوی په ماهیانو کې هم له یو ماهي څخه بل ماهي ته جین انتقالوي چې بیا نوي نسلونه یې منځته راوړل چې کولی شوی چې په چټکي سره وده وکړي او وزن یې هم زیات شول. هر جین د یو حیوان څخه چې بل حیوان ته یا هم د انسان څخه چې حیوان ته جین انتقالیږي د هغوی په وزن کې زیاتوالی راځي، یا هم دوه برابره کیږي یا درې برابره کیږي، خو د هغوی په وزن کې زیاتوالی راځي. د انسان لپاره هم د جین تخنیک څخه کار اخیستل کیږي. د انسان لپاره د جین تخنیک استعمال مو آخري موضوع ده. د انسان لپاره د جین تخنیک استعمال د جین تخنیک څخه زیاتره د تشخیص په برخه کې کار اخیستل کیږي. یعنی زموږ په ژوند کې په انساني ژوند کې ډیر زیات استفاده کیږي. مثلا کولی شو د تشخیص په برخه کې د جین د تخنیک څخه پراخه ګټه واخلو. که چیرې د جینونو لړۍ چې د جینټیکي بې نظمۍ لامل کیږي معلومه وي، کولی شو د متقابل قلوي ګیانو د لړۍ له لارې د ناروغۍ تولیدونکي جینونه پیدا کړو چې دا هم د جین د تخنیک په واسطه کیږي. په انسان کې د سینې سرطان جینونه هم په دې طریقه معلومېدای سي. د جین له تخنیک څخه د ګټه اخیستنې یوه بله بېلګه چې د هغه جنایي موضوعات دي. جنایي موضوعات مثلا که چیرې یو څوک جرم کړی وي هغه د ترشک لاندې انسانانو ډي این ای اخیستل کیږي بیا سره پرتله کیږي. همدارنګه د ارثي ناروغیو په تشخیص کې هم د جین له تخنیک څخه کار اخیستل کیږي. دا و زموږ د جینټیک موضوع، جینټیکي انجینري دا چې په کومه ځایونه کې کار اخیستل کیږي. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي او څه اندازه درته ګټور تمام شوي وي.
هیله ده چې د بیولوژي نننی درس ښوونځي درسونو په زده کړه کې درسره مرسته کړې وي. نو هیله ده چې د استاد له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
لگم پل پل روانیم گام گام غگیگم پل پل روانیم گام گام غگیگم گوت گوت غگیگم جام جام غگیگم پل پل روانیم گام گام غگیگم پل پل روانیم گام گام غگیگم چم چم پوی gagegum bam bam gagegum pal pal ravaniyum gam gam gagegum pal pal ravaniyum